په افغانستان کې د ماښام او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن شنبه ده د تلیا میزان تمه د سپتمبر میاشتې دیرشمه. په دې خبرونه کې تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام خبریږي، خو تر هغه مخکې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر څنګ یې د ډیپلوماتیکو او کوټلو هڅو له لارې افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. رینا امینی نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی دی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون وکړي. د لغمان په دولت شاهي ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې ځینې کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي دي. په دولت شاه ولسوالۍ کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس قاري خیر محمد غازی رسنیو ته ویلي چې له مرسته کوونکي ادارو څخه یې غوښتنه کړې چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپې پر مهال د اسلامي دولت ریالي یا داعش یو اسانتیا برابرونکی نیولی دی. دغې قمندانۍ نن شنبه ویلي د ابراهیم الحاجی شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنجشنبې په ورځ د څرخل بتۍ کې په مرسته اچول سوې ده. د امریکا د مرکزی قمندانۍ تیره دوشنبه په سوریه کې د داعش د عملیاتي او اسانتیا برابرونکي مسؤول ابو حلیل الفزانی د نیولو خبر هم ورکړې و چې ګمان کیږي په سیمې کې د داعش له ټولې شبکې سره ارتباط درلود. دغه قمندانۍ وایي چې په دواړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن 120 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سوی و وژغورل. په ژغورل سوو کې 8 کسان د بیړۍ عمله ده. په دې کښتۍ کې 3 کډوال هم سپارو. دغه بیړۍ له لامپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یوه بندر ته روانه وه. او مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په سلګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین 9 اوراګان توغندي ویشتلي دي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویان د ناتالیا هیمنیوک ویلي چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډیر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو باندې کړي دي، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 19 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید پیل کړی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي د ازادي اروپا ازادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس 3.5 میلیونه افغان کډوال په ایران او 3.5 میلیونه په پاکستان کې میشت دي، خو د دغو کډوالو په منځ کې کم شمیر یې ثبت یا راجستر دي. نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، د کډوالو په موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوم. په ایران کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د ایران حکومت د مهاجرت ځانګړي کارتونه ورکړي 5500 او په پاکستان کې 1.3 میلیونه دی. د ملګرو ملتو پر اساس په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته شاوخوا 6500 افغانان کډوال شوي دي. ایران هم وایي چې 2 میلیونه افغانان په وروستیو 2 کلونو کې ورغلي دي. د ملګرو ملتو پر اساس حاضر دمه 3.5 میلیونه افغانان دننه په خپل هیواد کې بې ځایه دي، خو له 2020 میلادي کال را وروسته تر 1 میلیون ډیر نور کورنۍ بې ځایه شوي، خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. همداراز په یاده موده کې 1.6 میلیونه افغان کډوال د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ګرځېدلي دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې له خپلې خاورې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې اسناد نه لري، باسي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس چیلانی د پنجشنبې په ورځ وویل هغه افغانان به نه ایستل کېږي چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو اسناد اسناد لري. تر دې مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر هم ویلي وو چې حکومت غیر قانوني کډوال نیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم تیرونه خبري اعلان او ته وویل چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او دوی نور غیر قانوني کډوال نشي منلی. له شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې افغانان پاکستان او ایران ته د کډوالو په توګه پناه وړي او ډیری افغان سیاستوال وایي چې دا دوه ګاونډي له کډوالو څخه پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. په روانه خپرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او په سیاسي حالاتو یې د ریس پاره لغپلو درنو ملمنو سره خبري کو. زموش ملمانه دي د افغانستان د ملي جمهوریت غشتونکو ګوند مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د نړیوالو اړیکو شناند او په مسکو کې پخوانی ډیپلوماټ غاوس جان باز او د سیاسي چارو نظر خاوند او شناند شفیق همدرد. ټولو ملمنو ته هر کله وایم. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې کوم غشتل چې پښتنه وکي مخ درکو چې لمر سره تماس ونیسي او ملمنو څخه مو پښتنه وکي. یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک لارې نظرونه را سره شریک کړي دي، هغه به هم خپل ملمنو سره ورسته شریکم. لمړی شاخله جانباس، کته سره ته وایي چې افغانان له څلوېشت کلونو راهیسې گاونډو یو هیوادونو ته مهاجرت کوي، سره له دې چې هلته نور ورته هرکلی نه ویل کیشي، خو بیا هم افغانانو مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دلایل خو مختلف دي، متاسفانه چې په افغانستان کې کړکېچ اوږد شو. څه د پاسه څلوېښت کاله خارجي یرغلونه وشول په افغانستان کې، داخلي تنګلتیاوې په افغانستان کې شتون درلوده. متاسفانه عوامل یې ډېر زیات دي، په شمول د سیاسي، نظامي، اقتصادي او نور عوامل چې د دې باعث شوي دي چې افغانان په ډېرې خواشنۍ سره دا وایم البته چې خپل وطن پرېږدي. خو خبره دې کده چې اوس مهال چې افغانان دغه دوه کاله اخره چې د افغانستان نه وځي، د دې دلایل څه دي او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هغو پناه غوښتونکو چې دې هیوادو ته ځي هغو سره کوم چلند را شروع کړی؟ اول که وګورو دننه په کور کې په افغانستان کې چې هغه ډله حاکمه ده، هغه ډله چې حاکمه ده چې ځان ته امارت اسلامي وایي او دوی د دې ادعا لري په ټوله دنیا کې د سهار نه تر ماښامه چې مونږ په افغانستان کې امنیت برقرار کړی دی، شریعت هم طالباني جاري کړی دی او ټول انسانان په افغانستان کې د دوی په وینا خوندي دي، نو بیا پوښتنه پیدا کیږي چې که داسې اوسېږي چې دونه انساني شرایط برابر دي، داسې رفاه وجود لري او امنیت شتون لري، نو دا په میلیون هاو انسانان ولې د افغانستان نه وځي؟ نو دې نه ښکاري چې
ډېره مننه جانباز صاحب، تاسو دواړه عوامل یاد کړل چې هم سیاسي دي او هم اقتصادي عوامل سبب شوي دي چې افغانان لا هم مهاجرت ته دوام ورکوي. همدرد صاحب، ستاسو نظر سره دي واوریدونکي نظر به سره شریکم. له هغوی سره تاسو څومره موافق یاست؟ شریف الله همت وایي وای افغانان مجبور دي ځکه په وطن کې ورته د کار زمينه نشته، خلک له غربت یعنی له بیوزدۍ د کډیشه هڅه کوي ترڅو د شژوند په مخه گاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي، خو له بده مرغه چلته زورول کیږي. تاسو له دوی سره څومره موافقی است؟ د اقتصادي انګیزه ډیره قوی ده او سیاسي د افغانانو په مهاجرت کې؟
سلامونه تاسو سروان صاحب، تاسو ملمنو قدرمنو اوریدونکو ته مو. زه فکر کوم دا دواړه مسائل چې تاسو یاد کړل دا په دې کې رول لري، هم سیاسي موضوعات دي ځکه د تیرو دوو کلونو راهیسې چې کوم مهاجرتونه یا کډوالي شوې ده، په هغې کې تر ډېره حده پورې هغه د پخواني نظام نظامي کسان وو یا هغه په اداراتو کې ملکی کسانو چې کوم وظیفې درلودلې هغوی مهاجر شوي دي ګاونډي هیوادونو ته. یا
د جمهوري نظام په وخت کې هم افغانان مهاجر کېدل، هم ایران ته تلل، هم پاکستان ته.
خو انده کچه تر دې حده پورې نه وه. زه فکر کوم په تیرو دوو کلونو کې ډېره شوې وه. او دویمه مسله چې د هغه اقتصادي ده، تاسو ګورئ په تیرو دوو کلونو کې ډیر کارونه چې په افغانستان کې ودرېدل، د افغانستان اقتصاد له زور سره مخ شو، ډیرو ملکی ادارو کې چې خلکو کارونه کول یا نظامی ارګانونو کې چې خلکو کارونه کول هغه بیکاره شول. نو دغه دواړه انګیزې دی او دغه دواړه لاملونه دی او زه دغه اورېدونکو له نظر سره بالکل موافق یم.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. محترمه نظامی، ستاسو نظر سره کوم عوامل ډیر رول لري چې افغانان مهاجرت کوي؟
ډیره زیاته مننه سروان صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته درنو میلمنو ته او قدر منوریدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان وضعیت کوم چیرې دغه څو لسیزې ورته زیر شو، کوم چې تاسو په خپلو خبرو کې ووی همیش د مهاجرتونو تمخ کړی او همیش د بدبختۍ سپه ګاونډي هیوادونو کې او په نورو هیوادونو کې په شمول د خپل هیواد سم مخامخ شوی دی. غټ عامل یې د سیاسي عامل او اقتصادي عامل کې د شمو په څنګ ګوري چې عجزیات او تولار شو، شرایط د ژوند مساعد نه دی په داخل د افغانستان کې هر وخت په شکل د اشکالو نو خلق د اجتماعي ژوند نه په تنګ راغلي دي چې هغه موږ د وړ وړ شان په خبرو کې وړ دي، نه فقط کې غړتي بي برقي بیکاری او د هر څه ټول هغه څه دي چې د مجبوري وي وړ چې یو آرام او سوکاله ژوند ولیدی. نو یقینا چې غټ عامل د سیاسي او اقتصادي مسله ده. نو زه فکر کوم چې هر څومره په فکر وکړو بیا هم دا غټترین عامل دی او په جزئیات کې شاید ډېر نور خبرې وي چې کوم د دو پروګرام د توان نه لري په جزئیات.
سلامت اوسئ کوربدن. شغله غوس، پاکستان او ایران وایي چې په کډوالو ډېر مصرف کوي او د دوی پر اقتصاد یو اضافي بار دی کډوال. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا خبره واقعیت نه لري د څو استقامتو لپاره. اول خو دا چې دا هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی، دوی په افغان مهاجرینو او نه یوازې په افغان مهاجرینو، مثلا ایران کې د عراق ډېر مهاجرین شته، د سوریې هم شته، د نورو هیوادونه دوی باندې ډېر لوی تجارت شروع کړی دی او د دوی نه یوازې خپل اقتصادي ګټه پورته کوي، په دې هیوادو کې مختلفې مافیایي او سیاسي اتل نظامي کړي. تاسو پوهیږئ چې یو تعداد زیات افغانان د سیاسي ګټو او د نظامي ګټو د پورته کولو لپاره په د فاطمیون په لشکرو کې مثلا ښکیل شول. همداسې ارزان بیه انرژي د کار چې په مهاجرینو کې د ایران کې د هغې نه کار اخیستل کېږي او مستقیما استثماریږي. یعنی او په ضمن د بینالمللي سازمانونه ډېرې لویې مبالغ دوی لاسته راوړي چې هغه د دغه خلکو د دغو مناجویانو باندې نه مصرفېږي، بلکې د دې هیواد مختلفې کړې هغې نه استفادې کوي. د پاکستان وضعیت د دې نه هم بدتر دی. هلته موږ پوهیږو چې په دې څه د پاسه څلوېښتو کلو کې پاکستان ډېر ایالتونه یې بیخي د رفاه خواته وړل. دغه آسمانی سیلابامیز پیسې چې را سره زیر شوې د مختلفو منابعو،
لیکن هر د خو په مخ کې کلونه کې خصوصا هغه وخت چې شوروي پوزونه په افغانستان کې وس دوی وایي چې هغه
اوسم کاغلی شي برم دا اوسم بین ملی سازمانونه خیریه سازمانونه هم دا اوس هم د هیوادو سره کومک کوي. کېدای شي کچه به هغه نه اوسیږي، خو کومکونه مالی، بشري، غذایی، نور مرستې دغه پناهجویانو سره پر غوښتونکو ته کیږي همدا اوس هم جاری دي. خبره دا ده چې دا هیوادونه لکه مثلا کاناډا، امریکا، استرالیا، دا هیوادونه سیستم د منلو د مهاجرین نه لري. دوی مهاجرینو ته په سپکه سترګه ګوري، په کمپو کې ورته ځایونه ورکوي او تور کار پرې کوي یا یې په نورو سیاسي لوبو کې لوبوي. موږ تاسو وینو دغه د پاره څلوېښت کاله چې یو ناورین سره مخامخ استو، دا خو د دغه دوو هیوادو او زموږ د مهاجرینو د بد وضعیت نه سیاسي، نظامي او ستراتیژیک سوء استفاده وشو. دا غوره دوی من حیث یو وسیلې وګرځېدل د دوی د پلانو د تطبیق لپاره. البته ټول نه، یو تعداد زیادی نور حق کسان چې آلته ژوند کوي خو د هغوی ژوند خو انساني ژوند نه دی په ډېر لوی فشار باندې هغوی هلته ډېر لوی فشار لاندې هلته اخته دي او دا هېوادونه پرد دي چې د ملل متحد هغه د 1950 کال د کنوانسیون او د 1968 کال د هغه پروتوکول د مهاجرینو هغه امضا کړي دي الحاق شوي دي خو مهاجرینو سره هغه څه چلند نه کوي لکه چې بین ملي مقررات دوی باندې دوی هغه ته مکلف کړي دي چې تدبیر کړي او هم د تن خپل سیاسي ګټې پورته کوي دا اوس چې دوی د یو جنگ زرګري طالبانو سره شروع کړ بیا هم پته زمونږ په مهاجرینو باندې فشار راوړ چې مهاجرین کاغو چې مهاجرین غیر قانوني دي چې مهاجرین دسې دي چې مهاجرین اسي دي او دلته موږ وویل چې دواړه خواوې دا اوسنۍ کوم حاکمیت چې دی دا خو کاملا د همدې د همدغه د پاکستان د استخباراتو د کنټرول لاندې دی او دوی ورسره هیڅ هم نشي کولی حتی تر دې چې زموږ ښځې ماشومان په زندانو کې واچول شول.
ډېره مننه دا مشکل مشکل چې همدې موضوع ته راشم همدر صاحب که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ تاسو فکر کوئ چې مهاجر د ګاونډیو هیوادونو باندې یو اضافي بار دی او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې جان باز صاحب وایي چې دوی له مهاجرو ډېرې ګټې ترلاسه کوي په ایران کې ارزانه کارګر دی او په پاکستان کې کله ناکله داسې ویل کیږي چې دوی سیاسي استفاده ترې کوي همدا اوس چې په پاکستان کې په مهاجرو باندې پرې وروستیو کې فشار زیات شو نو داسې ویل کیږي چې پاکستان وغوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي خصوصا د ټي ټي پی په برخه کې چې هغوی کنټرول کړي او د هغوی مخه ونیسي ستاسو نظر څه دی؟
که منصفانه دې موضوع ته وکتل شي مهاجرتونه بیا کډوالي او نور هیوادونو ته واغه هم د جنگ لامل و نور هیوادونو ته مثلا د سوریه کوم بحران چې رامنځته شو یا په عراق کې کوم بحران وو نور هیوادونو ته لکه ترکیه او دغه گاونډي هیوادونو ته چې کوم سوریایي مهاجرین ورغلل یا لکه دا اوس مثلا په اوکراین کې چې کوم حالات دی د اوکراین کوم خلک چې مثلا اروپا یا نور غربي هیوادونو ته مهاجرتونه کوي یعنی دا معنا دا ده چې دا صحیح ده چې په هغه هیوادونو باندې چې دوی ورزی ورته مهاجرین ځکه چې دغه هیوادونو هغه کلنۍ کومه بودیجه چې د دوی امکانات چې دي هغه د خپلو خلکو یا د خپلو مسایلو په اندازه باندې لیکن نور خلک چې ورته راځي بیا خو د مشکل سره مخ کیږي لیکن د افغان کډوالو په اړه باندې چې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د شوروي تر یرغل وروسته د څور تر کو د تا وروسته چې د غونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل د دې نه دغه هیوادونو پاکستان یعنی تر ډېره هدا پوری د دې مهاجرینو نه استفاده وکړه دلته کمپونو ورته جوړ کړل دمدغه کمپونو په نتیجه کې دوی هغه خپل ستراتیژیکو اهداف ته دمدغه مهاجرینو په نتیجه کې ورسېدل څو رژیمونه په افغانستان کې چې دمدغه مهاجرینو چلته ورغلی و دیغه په واسطه باندې رنګ کړل نور نظامونه راوستل د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو نه بشمیره مرسته ترلاسه کړلې همداراز د افغان مهاجرین چې دی په پاکستان او په ایران کې غوتر ډېر هدا پوری هغه بشری ځواک دی یعنی تر ډېره پوری شاخه کارونه کوي لیکن په پاکستان کې د افغان مهاجرین چې دی بزنسونه لري کاروبارونه لري او تر اوسه پوری په کوم داسې خلاف کار کې دوی هلته چې دی هغه ملوث نه دي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دا وروستي اقدامات چې دی دا د سیاسي علي په توګه د دې نه استفاده کوي.
بلسم ډیره زیاته مننه کوروادن محترم نظامی د ملګرو ملتو چارواکو اندشتش کار کړی دی چې د پاکستان له دې وروستي اعلان له کبله به شاوخوا 1 میلیون افغانان مجبور شي چې بیر تخپل هیواد ته ستانه شي یعنی پاکستان ویلی دی چې هغه افغانان نه پریشي نور چې قانوني اسناد نه لري او د هغو شمیر شاوخوا 1 میلیون دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کار نشته بیروزګاری ډیره ده فقر ډیر دی د دې اثر به په افغانستان څه وي په اوسنیو حالاتو کې؟
ډیر زیاته مننه یقینا چې دا خبر ډیر دردونکی خبرم دی او بدون د دونه متاسفانه افغانستان خلک همیش قربانی دي نورو د سیاستو شوی دی او نننه حالت تم چې په دوه خلکو غلای دی شاید چې قانوني کډوالم په دوه کې په زور ویستل شي کدی په خپل وطن کې هغه
بله
پدې بخنسه ک کدی په خپل هیواد کې هغه شرایط ورته مساعد وای چې د ژوند کړلای شوې هم د هر لحاظ موږ د امنیتی لحاظ هم څلور کولای شو شاید دوه کټو کډوالو کې داس کسان چې د امنیتی لحاظ به دی په داخله د هیواد کې نارامه وي او د مغرب خاطر به دوه هیوادونو ته تللی وي لید دی بیرته تاګ یا بیرته ستنېدل افغانستان ته د څو عامل کېدای شي چې دی ته ډیر د درد وړ خبره وي او ډیر ورته خطرناک وي چې هم د امنیتی لحاظ او هم د اقتصادي لحاظ چې وخت چې په افغانستان کې کار نشته دی نو په خپل په داخله د افغانستان کې شاید ډیر مشکلات منځته راشي چې هغه مشکلات خو همیش په افغانستان کې موجود و لکه رم سدیا بیا زیاتی ی اما زه فکر کوم چې بیا په ټول ما موضوعاتو کې سړی دقیق شي دلته سیاسي خبرې دي او بیرته د خبرو اترو د طریقه دا مسله حل کېدل ایم شي اما تنه په پاکستان کې نه افغانان یا افغان ماجر په ټولو هیوادونو کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي په سرزدو چې ملل متحد کمشنری د ماجرو د برخه خاص پروګرامونه یا خاص پلان او برنامه ورته هم ورته لري نور نهادونه دي چې د دوست کومک نه دی په چابوچ کې کیونه د بوچ خبر دلته مایستر تللی شي ځکه مخته مخه هر هیواد دوته آماده دی چې شاید منفی د افغانان نه نور کډوالم دی ته ورشي آماده سنه دي چې صرف باید ټول فشار په افغانان باندې ای بیرته تک اول خپل دی ته ډیر سخت مشکلات به مایستر راشي دوم چې په هیواد کې کار نه واضح خبره ده چې بیا به مشکلات دو چند سه چند زیات وي چې دا زه هیڅ دا تصور یې نشم کړای چې دی ټول بیرته هلته افغانستان ته ولاړ شي او هلته به دی په قرار ژوند وکړ خیواله د افغانستان او تلی دی نو واضح خبره ده چې غټ پرابلمونه نه دی په مخ کې وي او دی به ډیر ستونزو سره مخ شي
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند مشره او مؤسسه عادل بهرام نظامی د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد او د نړیوالو اړیکو شنانده او په مسکو کې بخوانی ډیپلوماټ غاوس جان باس د فیسبوک لاله ریزینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړی دي چې یو هم نو مې نه دی لیکلی دی خیر یو اوریدونکو لیکلی دی وای بس دوی سره همداسي په کار دي منزور مهاجر دي چې وی زبروي دا موږ څه په وطن کې پراته نه یو موږ سره څه شي وی دي په وطن کې قرار ناست بل اوریدونکو ګل پیروز غلام علي لیکري دی وایز خپل دا نظر لرم چې په افغانستان کې د پاکستانيان او ایرانيانو سره ورته چلند وشي لیکن وګړي خو په افغانستان کې مهاجر نه دي بل اوریدل کې مو اس مراد امین لیکلی دی وای اصلا خبردار چې افغانان مجبور دي چې لاړشي او دا هیواد پریشتي او هلته د مجبوریت او دردناک وخت تیر کړي اوس الحمدلله افغانستان د اوسیدو لپاره ښه هیواد دی خو د کار لپاره مشکلات ډیر دي دلته پښمار خلک کار لري نور نو نه څوک کار لري او نو ورته کار څوک ورکوي یعنی د بیکاری موضوع دوی مطرح کړی دی جان باسب مخکې تاسو ویل چې دا د پاکستان او طالبانو جنگ هم زرګری دی لیکن په ورستوي کې موږ ولیدل چې کله د ټي ټي پی په سر د دوی ترمن جنجال راغی خصوصا کله چې په چاترال کې د ټي ټي پی لوري حمله وشوې نو ورسره جوخت تورخمې بند کو چې تر اوسه پرې لا د لار سم خلاص نه دی سوداګرو په وینا او لبل خو په پاکستان کې په مهاجر باندې فشار ډیر زیات شو پر لپسې ونیول شول باندېان شول ځنی ویستل شول نو فکر نه کوي چې دا خبره تر دې ور زیاته ده یعنی د دوی اختلاف ژور دی د طالبان او د پاکستان او په نتیجه کې افغان مهاجر قرباني کیږي
زه تاکید کوم په دې چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه کملانجه په اصطلاح چې روانه ده دا زرګري جنگ دی. طالبان کاملا متی او کاملا د پاکستان د نظامیانو او د استخباراتیانو د تاثیر او د مدیریت لاندې دي. دا چې دوی اصلا نشي کولی یو حرکت
لیکن فکر نه کوي چې ټوله به داسې نه وي ممکن سینې په کې وي. د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ مرکه که مو اورېدلې وي هغه وایي چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. اشاره یې دې ته ده چې ځینې ورسره مني ورسره موافقه لري خو ځینې نور بیا په خپل سر دي. دا هم ویلي دي چې ظاهرا د طالبانو یو تحریک دی لیکن په عمل کې دغه سې نه ده څه چې مشر وایي هر ځای هغه خبرې نه عملي کیږي.
تاسو خبره په ځای ده. دا هغه اصل دی چې هغه یو استثنا کېدای شي خو استثنا داسې یو عمل دی چې قاعده نه منتفی کوي. وخت چې موږ وایو طالبان طبعا چې موږ هغه د دوی هغه فوقاني په اصطلاح چارواکو سره مخامخ تو زه غواړم ووایم چې طالبان د یو سازمان په حیث نه د انفرادی اشخاص په حیث کېدای شي په دومه رادو کې په درېمه رادو کې به ډېر افغانیزه طالبان اوسېږي چې هغې افغاني ملي فکر لري. زه دا نه منتفی کوم خو هسته د طالبانو هغه فوقاني ردی د طالبانو دا کاملا پاکستانیزه دي. دوی پاکستانی تفکر لري. لکه زه تاسو ته دغه د نننۍ ورځ یو مثال درکوم. یو څوک دی په نوم د قهار بلخي. دا څوک ځان ته د بهرنیو چارو د وزارت نطاق وایي. دغه نطاق نن اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان او پښتونخوا کې چې کومې چاودنې شوي دي دې ته مونږ تسلیت وایو او مونږ پکې لاس نه لرو. ښه دوی زموږ هغه تاریخي دایه د پښتونستان او د بلوچستان چې مونږ دا خپله خاوره ګڼو دې ته شاکره دی په لغته ووهله که دا پاکستانیان نه دي کاغلی شوی دا څوک دي. دغه نن تاسې لاړ شئ دغه نن دغه اوس دغه شیبه د دوی سایت ته وګورئ د دې اعلامیه په دې توګه.
یعنی تاسې وایئ چې دوی وایي چې بلوچستان یا پښتونخوا د پاکستان خاوره ده. منظور هم دا دی
بالکل.
نو دا خو د پخواني حکومت هم دغه خبره کوله ولې نن ویل چې نه ولې نه ویل چې نو بخښئ پخوانی حکومت هم دغه سیمو ته پاکستان وایي نن ویل چې د طالبان ولې نن ویل چې
یو بخښئ
زما خبره واورئ نن ویل چې د طالبانو شورا مشران په پاکستان کې ناشتي او کوټه منظورو.
بله بله ګوري مخکنی زمونږ حکومتونه همیشه دې ته اشاره کړې ده او هغه هوښیار خلک وو کولی شو چې لس ګونه انتقادونه پرې وکړو خو سیاست باندې پوهېدل
نه. خو بېرته هماغه خبره شوه نه تاسو زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ.
بله
زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ. مال هغوی هم همدغه سیمو ته پاکستان وایو
نه ویلې هېڅ کله.
نو څنګه ډاکټر چې وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې ناشتي هغوی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناشتي.
ګوري بلکه نو مخسته وسیګي د منطقې حتمانه ویل دي چې په خوار یا مثلا کویټا یا ویل دي د جوران هغه کرخه د هغه کرخه د کرخه هغه خوا شبیر ته ویل دي چې کوي
هیڅکله دا خبره نه نه وګوره چې د نورو ملمنو نظر پام دی اړه سره هم در صاحب تاسو
مسئول مقامات او شبیر صاحب مسئول مقامات چې هغه نطاق د بهرنیو چارو وزارت وسیګي نطاق د ولسمشر وسیګي یعنی رسمي موزیګيري اعلانېږي د دغه دوو نطاقانو هغه ابدا نه دی ویلي پاکستان
صحیح. مننه خیر د دوران په برخه کې سعید لیکن نور به مشغل چي د افغانستان کنسولګری د پاکستان په پېښور کې د پاکستان په کوټه کې. خیر همدر صاحب کله دې موضوع چیر شو د دوران موضوع په دغه بل اصلي سوال چې مال همدر صاحب څخه درلود په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
وبخه ما
منظر می دا و چې د پاکستان چارواکي کله چې غواړي په طالبانو باندې د ټي ټي پی په خاطر فشار راولي نو ځکه دوی په مهاجرو باندې فشار راوړي. د دوی او د طالبانو ترمنځ د ټي ټي پی په سر اختلاف دی او قرباني افغان مهاجر دي.
مسله دا ده چې دا ډیر عمیق او ژور مسله ده. کله چې بدبختی دا و چې څوک چې د پاکستان په ټریننګ کمپو کې وو وګو چې افغانستان ته راتلل ورانکاری یې کول، لکه مثلا مجاهدین او دا اوسني حاکمان، وګو چې افغانستان یو ځلې یو ډول ښکاری ده. لیکن کله چې همدغه خلک بیا مثلا قدرت ته راغلل، بیا له دې ځای نه مثلا د ارګ د افغانستان نه پاکستان او دوی ته بل ځلې ښکاری، ځکه هغه اصلي چهره د پاکستان نه بیا تاسو د کابل نه لیدلی شئ. ګورئ دغه اختلافات چې وو دا د سبغت الله مجددي حکومت چې وو دا په پاکستان کې جوړ شو او کابل ته ډیسان شو. د استاد برهان الدین رباني حکومت چې وو هغه په پاکستان کې جوړ شو، کابل ته ولېږل شو، او تر هغه وروسته موږ دغه اختلافات ولیدل. په خپل د ولسمشر حامد کرزی چې وو دا په موټرسایکل باندې دغه د کوټې د لارې داسې روزګان او د ځایونو ته راغی، او دغه چې مسایل شته یو داسې تاریخ ته کپسلار سي دغه د شاه شجاع د وخت نه راوخته تر اوسه پورې دا مسایل شته. دي خبره دا ده چې اختلافات شته دي، د دې نه سړی سترګې نشي پټولای، لیکن دا اختلافات چې دي هغه په دې ټیټه سطحه کې دي. تر یو حد پورې د رهبرۍ په سطحه کې هم ځینې کسان شته دي چې د پاکستان سره تضاد لري. په پاکستان چې په تیرو تقریبا ډیر شو کلونو کې په ځانګړي توګه د دغه تحریک د مشرانو یا د دوی د ډیپلوماټانو یا د دوی د چارواکو سره کوم چلند وکړ، نو هغه د دوی په ذهن کې شته دی. او د دوی دغه د پخوانی چارواکو مرکې کته سووی نه، په ځانګړي توګه د هغه د عبدالسلام ضعیف مرکه چې په دې ورستیو کې خبره شوې ده، د دې واضح سرګندېږي چې اختلافات د اوسنی حاکمیت او د په بکانی سره د پاکستان ترمابند شته دي. لیکن بدې کې هیڅ شک نشته دی چې په اوسنی نظام کې د پاکستان ډیر خواخوږی شته دي، استخبارات شته دي، او د دې ثبوت دا دی چې په دې تیرو دوو کلونو کې د ټي ټي پی هغه ډیر مهم قومندانان چې وو هغه په افغانستان کې ترور شول. نو خو تر اوسه پورې د دوی کومه دایا چې ده، د دوی کومه فکر چې دی پیغه اساس باندې دوی نشي کولای چې د ټي ټي پی په وړاندې باندې کوم اقدامات وکړي، ځکه د دوی په دې صفوفو کې دا خبره ډیره عامه ده چې دوی خپل پخوانی نظام د یو سړي په واسطه باندې چې دوی رنګ کړ، نو اوس څنګه کولای شي چې یو بل چاته د دې ایدیالوژي مخالف داسې یو کار وکړي چې دا مشران چې شل کاله د دوی سره وګه په وګه جنگېدل اغه ودی ته وروس پاری یاد یغوی
په همدغه مسله په خپل ځینې د پاکستان کې ملت پال ګوندونه او دوغي مشانم دا خبره کوي، وای کوم شی چې تاسو په افغانستان کې غوښتنو وسه نتیجې وینې تاسو دوی وای چې دا دی، یعنی په خپل حکومتونو باندې یا په خپل پوځانو باندې دا انتقاد لري، دا د دوی انتقاد څومره په ځای دی؟
بالکل په ځای دی. ګوره دغه په دې انقلاب نو وروسته چې دوی دلته د غرب کوم غوبل چې روانو په دې ترڅ کې چې دوی کوم کمپونه دلته جوړ کړل، د مدرسو په نامه باندې خلک دلته روزل، د دوی دغه ذهنونه ورته مینځل، نو خبره دا ده چې د دې په ترڅ کې کوم ایدیالوژي دوی چې دغه خبروله، دغه ایدیالوژي چې د عمومي وي ایدیالوژي ده، دا داسې نه و چې دا ایدیالوژي تنه په دې کې مثلا پاکستان مطرح یي، په دا عمومي و افراطي اسلامي ایدیالوژي و چې اوس هغه د پاکستان د ننه و هغه سیمو ته چې اوس پاکستان حاکمیت پکې لري، په ځانګړي توګه د قبایلي سیمو کې او تر ډیره حد پورې د دوی تر کنټرول لاندې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ډیر عام شوه. د دلته تقریبا په یعنی د یو لک په شاوخوا کې مدرسې جوړې شوې دي، او دا مدرسې تر ډیره حد پورې یعنی د ایدیالوژیو د اړولو او یعنی دغه یو نوی فکر ورکولو هغه د منبع دي. نو په دې اساس باندې اوس هغه خلک د پاکستان په جامعه کې چې دي هغه خوار شوي دي. هغه وایي چې که په زور باندې مثلا یو حکومت مسکوریدل شي، 50 هیوادونو ته ماتې ورکول شي یو ایدیالوژي، نو هغه پاکستان ته څنګه ماتې نشي ورکولای، هلته څنګه اسلامي نظام نشي قائمولای. نو زه فکر کوم دغه مشکل تر ډیره حد پورې د ټي ټي پی چې دی دا په خپل د پاکستان په دننه کې، او هغه څه چې د پاکستان استابلیشمنت په دې تیرو تقریبا 40 کلونو کې مثلا د خپل ایدیالوژي د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان د پاره او د هند د پاره په کشمیر کې وکړول، نن هغه ایدیالوژي د قرار قرار په پاکستان کې هم چې د هغه مخ په لوړه باندې روانه ده، نفوس کې خلک هلته شته، د بستر سازي تیار هلته ورته شوې ده. نو زه فکر کوم چې دا د دوی مشکل چې دی، دا د ټي ټي پی سره چې دی، دا تر ډیره حده پورې دا جامعه نیولې ده. ډیر خلک یعنی اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی هم په دغه سیمو کې یو اسلامي نظام غواړي، او د دې لپاره په خپله دغه پخوانی د عمران خان حکومت چې وو، د فیض حمید چې وو، دغه افراطی خلکو تر ډیره د پوری کار ورته وکړ، د دوی سره خبرې وکړلې، دا خلک راوستل، او تر ډیره حده پورې په دې قبایلي سیمو کې دمدغه سیو نظام در اوستلو د پاره چې دی هغه کار کاوه. لیکن دا چې چون د غرب د ګټو سره دی سر نه لگاوه، نو په دې اساس باندې هغه حکومت تمړنګ شو، فیض حمید هم کورته ولېګل شو، او هغه پروسه چې د پټه په باندې ودرېدل، او اوس د ایسای هغه رادیکال هغه افراطی ډله چې دا د ټي ټي پی تر شا ولاړه ده، او د اوسنۍ حاکمانو سره هم د افغانستان چې د تماس لري، او دغه فشارونه د اوسنی دغه کوم استابلیشمنت چې د پاکستان چې په دوه برخو باندې وشل شوی دی، په دې باندې هم ډیر شي ویدو. زه فکر کوم دا موضوع ډیر عميق ده.
بله صاحب، ډیر مننه.
موږ په دې باندې سټی برخه وکړو، باس وکړو، زه فکر کوم نتیجې ته رسیدو.
سلامت اوسه کور ودان. محترم نظامی، د دې مهاجرو مسله چې مخکې هم تاسو په یو شکل سره ورته اشاره وکړه، یوازې په ایران او پاکستان کې نه ده، په ځینو نورو نږدې هیوادونو کې هم ده، یعنی له هند رانیولې تر ترکیه پورې هلته هم افغانان ځورول کیږي، خصوصا په ترکیه کې پر لپسې نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. که د ایران او د پاکستان کې له مهاجرو سره د چلند له سیاست سره وتړو، لیکن په ترکیه کې بیا څه دلیل کېدای شي چې افغانان نیول کیږي او استول کیږي افغانستان ته؟
ډیره زیاته مننه. ډیر زه په خپل لام په دغه مسله باندې ډیری وخت چې ورته ډیر شم دلته د دوستانو سره د افغانانو سره کله چې په دغه مسله خبرې کوم، وی چې کله افغانستان او د ترکیې اړیکو ته په تاریخ کې وکتل شي، ډیر ښه اړیکې وي او ډیر صمیمي وو. تقریبا مو بچ بود اگه 2010 کال که کلا بچ ترکیه تراغ لوده با اگه غازی امان الله خان ده وقت خبری یاد اولی وی بیچی ده ترکیه پر جنگ که افغانان ده مکسر دیر کمک کرده، او دیر قادر ده افغانانو که دم. اما متاسفانه پا دورسته که دلتا دیر بد چلند کی، دیر بد چلند کی، چه هیچ کلا ما دستی او تنه ولی دلی او پا زور جبرن اقامه ابطالی او جبران ده ترکیه نیستل کی ده هلت که بیا ده افغانان پخبلو کتو که چکلا ورسا پوختنه دی کچه دلتا با خصوص بده هلت چوی مو خو دیر آغا کردی دی خرابت ملارد. یو عامل ده خیلی چه دیر غیر قانونی خلق دلتا داخل شوی دی او دلتا باعث ده نارامی ده ترکیه کی او ترکیه کی
آیا پا جرمونو که افغانان شکل دید کله داسې راپور نشته؟
ما هم دغه مسئله تر تللم ځینې وخت داسې ویل کی چې په استانبول کې ځینې غیر قانوني کارونه دی، منستر وړي ځکه غیر قانوني غړي او غیر قانوني مسایل مخې ته وړي. خو دا کیدای شي چې دا مسایل که داسې کوم مسایل وي د خبرو او د ډیپلوماتیک مسایلو د لارې حل شي او دا مسله هغه تفکیک شي چې دلته څوک ګنانګار دی څوک نه دی ګنانګار. خو دلته خو لامده وچ ټول سوځي او ځینې وخت به دا خبره مرسکی چې شاید او ډیر وخت دا ویل کې چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو کله چې خپل وطن ته ولاړ شئ، دا چې کار زمینه تاسو مسایدي که نه مسایدي، تاسو باید خپل وطن ته ولاړ شئ. نو عملونه یې بیا هم یوه برخه سیاسي کېدلی شي چې شاید سیاسي عامل وي چې دلته
هم بله. پوښتنه د ترکیې د افغانانو په ارتباط له تاسو څخه وکړم، داسې ویل کیږي چې ترکیې ته چې کوم افغانان تللي دي، یو خو یې اکثریت بې اسناده نه دي، یعنی اکثریت په ویزو تللي دي، یو شمېر البته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه به بې اسنادو له ایران اوښتي، لیکن اکثره د دې لپاره نه دي تللي چې هلته واوسي او پاتې شي، دوی اروپا ته ځي. آیا ترک چارواکیم په دې پوهیږي چې دوی خو دلته نه پاتې کیږي، نو بیا یې باید ولې ونیسي او بیرته واستوي؟
هغه کسان چې قانوني د ترکیه نه بیرته وزي اروپا ته یا امریکا او کانادا طرف ته هغه اسناد پلاس لري دغه سقطا خلاف چلند نکی، اما هغه کسان چې د غیر قانوني بیرته قاچاقي غواړي د ترکیه نه مهاجرت وکړي دغه مخه سل په سل کې نه ولګي، تر اوسه پورې داسې نه ده شوی چې د چا اسناد پلاس کیوي د دوی چې د ترکیه نه وزي او هغه خلک وباسي. سیدالته مختلف حالتونه دی او مختلف خبری دی، اما مطلق در قانونی مسئله که چه دی قانونی مهاجرت که بیرته در ترکیه نوزی اغو سه هست دستی کم چلند نده شون سرش در اغو چاپی وزی در دو سه در چلندونه کیگی.
بله در زیاده منن جان باسب در پاکستان پر ارتباط هم اول چه تاری وحد پری سیاسی انگیزه هم پکی شامل ده چه پا افغان کدوال و فشار راول کیشه، لیکن پا ایران که چه تاسی هم اشاره وکره چه ایران ارزان و کارگر و تم ضرورت لری، دغه هیواد د کورونا چارو وزیر تیرونی خبریالان ته وویل چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او ایران نور غیر قانوني کډوال هغوی چې دوی اسناد نه دی ورکړي هغه نشي منلی او خپل هیواد ته ستنوي، او تقریبا هر ورځ مشاورو چې په زرګونو افغان کډوال د افغانستان په بندرونو کې افغانستان خواته سپاري. هم ستاسو په نظر د ایران د اقدام دلیل څه کېدای شي په اوس وخت کې له طالبانو سره هم ظاهرا ښه روابط لري؟
په ټولیزه توګه کله چې د مهاجرینو موضوع رامنځته کېږي دلته کوربه هیواد چې کنوانسیونونه امضا کړي دي او هیوادونه دې کنوانسیونو ته او دې میثاقو ته الحاق دي، هغه مکلف دي چې د دغه قوانینو دغه ملي قوانینو په چارچوب چلند وکړي. بل هر نوع چلند د تخلف د کنوانسیونو دی، نو در یو بریده که دیشی چه هر کسان چه مثلا ده کنوانسیونو و ده مقرراتو یا ده نرمون و موازینو سر تکر که وسیگی زیادتر هیوادونه کوشش کوي چه دا خلق دا هوی دا وضعیت په کتو هوی برابر کی دا مقرراتو تا، یعنی بشر دوستانه برخورد سره کوي. اکثر په اروپایی هیوادو که در اسی چلنج تا متاسفانه چه په داسې مغرضو ګاونډیو کې لکه ایران او پاکستان موږ د دې انتظار نه لرو، تر دې چې ځینې دا ګاونډیان ځان ته ډېر متمدن وایي تاریخ په یادوي، په داسې حال کې چې یعنی په عمل کې داسې نه دي او دوی غالبا ډېر نا انساني غیر بشری برخوردونه کوي او ډېر مجبورو پناه غوښتونکو ته چې افغانان یې په سر کې دي. خو اصل خبره دا ده شبر صاحب چې ملامت طالبان تاسو بیا وایي چې زما مینه نشته د طالبانو سره، نو زما دغه مینه به د کومه شي چې دغه حاکمې ډلې د لاسه زما وطنداران هره ورځ خپل وطن پرېږدي او دوی ځي په ملي استیژونو کې وایي چې ما امنیت ټینګ کړی دی، ما نه پرېږم شریعت پلی کړی دی، ما نه پرېږم دا کړي هغه کړي، په داسې حال کې چې ټول دروغ دي. امنیت اوسېږي انسان ولې د خپل کور پرېږدي؟ امنیت اوسیږي ولې اشتغال نه ایجادیږي چې خلک خپل په کور کې مشغول شي کار پیدا کړي؟ خو دروغ وایي. بنابراین هغه اصلي ملامتیا زموږ خپله ده، نه ده چې ګاونډي هیوادونه خپلې موخې لري ولو چې میثاقونه یې امضا کړي اوسېږي، ولو چې سیاسي شعارونه ورکړي چې موږ بشردوست هستو پناه جویانو ته شرایط مساعده وو، په اصل کې خو داسې نه ده. ترکیه ده که ایران ده که پاکستان ده که نور هیوادونه دی، دوی هغه خپل منافع و ته دننه په کور کې د هغې په بنسټ همدغې مهاجرینو سره هم چلند کوي. که چېرته ضرور رسېږي ترې تروریستان هم جوړوي، که چېرته ضرور رسېږي ترې هغه ارزان قیمته د کار انرژي ترې استفاده ترې کوي او نورو موخې نه دپاره هم پر استفاده کوي. صحیح ده چې یو تعداد لکه په پاکستان کې کوم بزنس پرې پیدا کړی اوسېږي، خو تر هغه ځایه چې ما ته معلومات کېږي پاکستان کې چې کوم چا کوم بزنس پیدا کړی ډېری یې هغوی یا استخباراتو سره یا اردو سره شریک بزنسونه لري، ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو دا یو دولت دی په دولت کې. ته نشي کولی یو تاثیرګذاره بزنس په پاکستان کې پیدا کړي او هغه وچلوي چې هغه بل لوی عاید هم درکې چې تر هغه پورې چې ته استخبارات سره او اردو سره اړیکې ونه لرې. نو زموږ بیچاره ولس مهاجرین هغوی د دغه سي لوبو د دغه د حریصو د وندانو د لوبو او د معاملو ښکار دي. هیله ده چې طالب دیتا سرخلاسکی پر سرخلاسکی او افغانانو سره یو لوی مذاکراتی پلیټ فارم را پرانیست تر څو چې یو افغانستان شمول نه وایم هغه سهامي شرکت چې په خو او ابدا نه غوښته نه وایم خو افغانستان شمول حکومت ته مخکي چې افغانان رئیسی په دې حکومت کې ځانو پوری تر څو دغه دغه فرار دا فرار کې د شي خدای مکر افغانستان بالکل تشي شبر صاحب دا خو یو لوی فاجعه ده چې 15 میلیونه هلته او میلیونه هلته 3 میلیونه هلته دا خو یې د افغانستان کې څو پاتې کیږي
درست
که دوی مخ نکی افغانانو ته
ډیر مننه
دغه جبر نه لاس و نخلی چې افغانانو ته زمينه د کار پیدا شي برنامه جوړ شي پلانونه رامنځته شي متخصص افغانان په کار وګمل شي هغه ته زمينه د دې مسایل شي چې پلان گذاری وکړي چې افغانان علاقمند شي خپل په کور کې پاتې شي.
بله ډیر مننه سلامت اوسې. دا سال کې چې کار نشته او ستاسو په وینا پروژې نشته نو خلک به په څه شکل سره لاړ شي او هلته به جذب شي دا ډیره مشکله خبره ښکارېږي. لکه کومه یو پښتنه دا وه که چیرته پاکستان یو میلیون نور افغانان په اوس وخت کې افغانستان ته بیرته وګرځوي نو د هغوی برخلیک به څنګه شي، د هغوی ژوند به څنګه شي، دا یو لوی اندېښنه ده چې ملګرو ملتو هم ښکاره کړې ده. خو یو پښتنه دلته دا هم مطرح کیږي، همدر صاحب څخه دا پښتنه کومه، هغه دا چې تیر حکومت له دومره ډیرو مرستو سره سره ولې ونه کړی شول چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راولي او ځای په ځای کړي. هغه د شارګیو مسله وه، ډیرو کمو خلکو ته کورونه ورکړل شول. دلته ځینو اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې راته لیکلي دي چې ټولو خلکو ته، ټولو مهاجرو ته دې نمرې ورکړل شي او ګوندې دوی په خپل هیواد کې بیرته ځای په ځای شي. ولې پخوا دا کار ونه شو؟
زب دا وزن دا خبر یاد شو ولې دا ز فکر کوم سمای حاکمیت ویل چې ملامت ته ز فکر کوم په دې تیرو تقریبا 50 کلونو کې د سردار محمد داود خان تر شهادت وروسته چې کوم حالت په افغانستان کې راغی دا مهاجرتونه د هغه وخت نه راپیل شو ول دا د پیلګون کې چې د استادان مثلا تر خاور لاندې کېدل خلک مجبور شول چې گاونډي کې ودونو تفانایو ستریږي وروسته چې دا د شوروي پوزونه راغلل کوم تاړاک چې وسو کوم بمباری چې کېدلې خلک مجبور و چې خپل کلی او خارګوټي او خپل مینې پرېګ دی او گاونډي هیوادونو ته د خپل ژوند لپاره چې دغه مهاجرت وکړي. ترې وروسته چې بیا د مجاهدین صاحبان قدرت ته ورسېدل تاسو ولیدل چې د کابل په کندواله باندې بدل کړ، تاسو ولیدل چې څه حالت په دې ملک تیر شو، خلک مجبور و چې بیا گاونډي هیوادونو ته لاړ شي ولته خپل ژوند شروع کړي. ترې وروسته چې بیا طالبان راغلل یو بد حالت و، بیا دا نوې نظام چې راغی ټول نړۍ تر شا و تاسو ولیدل میلیارډونه ډالر و، لیکن دې خلکو خپل د خپل جیبونو د پاره کار وکړ. دا سی یو منظم پلان نه و چې بیرته د مهاجرین صحیح ده چې ظاهرا یو پروسه به موجوده و، لیکن څومره خورد و برد و په دې تیر نظام کې، په دې تیر شل کلن نظام کې د مهاجرینو نه د هر شي نه د پیسې وهل کېدلې، د شخصي جیبونو ته تللې، شخصي اکاونټونو ته تللې، هلته وزارتونو چې وویشل شوي وو، هلته هر شیان چې وویشل شوي وو، بیخي بد وضعیت وو. یعنې دغه تیر نظام په دې ټوله نړۍ کې د فساد یو نمره وه، یو یا هغه ریکارډ شته. نو په دې اساس باندې تیر نظام دې ته کار ونه کړ. دغه مهاجرین صحیح ده چې په دې تیرو دوو کلونو کې زموږ ډېر کډرونه چې دی هغه نور هیوادونو ته او زموږ گاونډي هیوادونو ته چې مهاجر شول، ډیر بد اقتصادي او سیاسي بحران په هیواد کې روان دی. لیکن دا بحران چې دی په خوانی دی او د دې لپاره مخکې هم چې دی په وطن کې کار نه وشوي، یو خداسې دی چې اوس کډرونه چې دی له هیواد تخ دی فرار کی، یا معنا دا چې یو څو روپۍ لري یا مثلا اروپایي هیوادونو ته یا امریکایي هیوادونو ته یا هدي اخل دی گاونډي هیوادونو ته ځي. لیکن مسله دا و چې په دې تیرو شلو کلونو کې یا څلويښتو کلونو کې په دې گاونډي هیوادونو کې داسې خلک تر اوسه په کمپونو کې پراته دي چې وګوي خالي یو نومره ځمکه په افغانستان کې وخت له جوچا ورته ورکړې وای، چې یو چا وکړ خارګوټ کې ځای ورته ورکړای وای، دوی بیرته راستنېدل. لیکن دا کار ونه شو نو بدبختی دا ده چې اوبه هغه د وړ خراب دي هغه سر کې کیسه خراب ده هیڅ ا دې ملت ته ونه کتل هر چا دې تجارت کړی دی او لبه بخته اوس هم دې فکر نه کیږي زب کستا سو وخت یو لنډ هغه داسې وکم چې دغه تیر نظامونو کې چې کوم تغیرات چې راغلل هغه د مهاجرینو په واسطه باندې راغلل ګاونډي هیوادونو د دوی نه استفاده وکړل هغه شاه شجاع خبره ما درته یاد کړل چې انګریزانو دغه نه استفاده وکړل د پوځونو سره راولي بیا په بر کارمانو ګوره چې په ټانګونو باندې سور راغی بیا په دې تیرو کلونو کې تاسو ګورئ
چې خبره ده چې اوس دا مسله د وسنوي چارواکو ته هم متوجه ده دوی ادعا کوي چې ډیر ځمکه له غصب څخه خلاصي کړې دي نو دغه ځمکې ولې نه ورکوي ولې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي دوی څه ورکړي دي هغه مهاجر چې په پاکستان یا ایران کې اوسېدل او بیرته ستانه شوي دي یا په زوره یا په خپله خوښه دوی څه امکانات او امتیازات ورکړي دي
د فکر کوم د اوسني حاکمیت هم لومړیتوب چې دغه کډوال نه دي که چېرته دا کډوال وای د دې لپاره به یو غټه پروسه تر لاس لاندې نیول شوې وای د کډوالو د تشویق لپاره چې خپل کور او کلی او وطن ته بیرته راستانه شي د دې لپاره به داسې یو پروګرام چې د اعلان کړی وای نو زه فکر کوم چې ډېر علاقه تر اوسه د دې سره هم نه ښودل کیږي او بل زه فکر کوم د دې سره امکانات هم نشته دي او بل د دې فکر هم دوی دا نه لري او زه فکر کوم د ظرفیت نشتوالی به هم وي چې په دې مسایلو باندې فکر وکړي لیکن دا په مجموع کې ورس تر بلې د حالت چې ترینګلې کیږي اقتصادي وضعیت داسې یو شی دی چې مثلا بدبختی دا ده چې په افغانستان کې هر کورنۍ چې د 15 ماشومان لري او ماشومان چې د ډوډۍ غواړي هغه کالی غواړي هغه یو ژوند غواړي یا خپل هغه ابتدایي ژوند غواړي نو د دې لپاره چې یو پلان ونه شي کولای چې خپل کورنۍ ته مثلا هغه د خپل کورنۍ هغه لومړني اړتیاوې چې دي پوره کړي نو هغه مجبوریږي چې ګاونډي هیوادونو ته چې د یا مهاجرت وکړي یا سفر وکړي کډوالي وکړي په بدو حالتونو کې چې د هغه ووسیږي نو زه فکر کوم اوسنۍ وضعیت چې دی هغه اقتصادي وضعیت ته سید چې سیاسي وضعیت هم سره شته د خلکو د پخوانی نظام کې چې کار کاوه نظامیان او ملکیان چې دیغه هم لاړل لیکن هغه یو څه اقتصادي تر یو حد پورې یو پانګه درلودله لاوس هم په دغه وادونو کې چې ووسی تر یو حد پورې یو څه سره شته دي لیکن داسې خلک چې د بیګاډو ډې نه لري هغه بیچارهګان مجبوریږي د دې گاونډي هیوادونو دغه د دې پولیسو د دوی د استخباراتو د دې بد چلن باوجود هم دوی مجبور دي چې د خپل ماشومان سره د خپل سیاسرو سره د خپل میرمنو سره و دغه ځایونو تلاړ شي او هغه سختي وګالي د وی ګولې ډوډۍ د پاره د وی مړې ګوډۍ د پاره زه فکر کوم اوسنۍ حاکمانو ته هم دا یو لوی چیلنج دی دا به دوی په نظر کې ولري چې چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې مثلا حاکمیت وکړي علاوه دې نه چې مثلا افغاني ډیالوګ او ځینې نور داخلي مسایلو ته توجه وکړي تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د بیرته د کډوالو د بیرته سنولو د لپاره دوی به یو پلان جوړ کړي په افغانستان کې ډیر مزه کشته ده ډیر خارګوټ یاري په کوم مصارف باندې جوړیږي او دا خلک چلته په کمپونو کې پراته دي چې په بد وضعیت کې دي چې مثلا غیر قانوني ال تطللی دي دغه د تشویق لپاره دوی پروګرامونه جوړول شي او دا خلک بیرته خپل کور ته سنول شي او کراستانه نشي همدغه خلک به بیرته د سبا ورځې لپاره دوی د لپاره د بسر وي
bale ډیر زیاته مننه همدغه تاسو خبره څو اوریدونکو هم کړی ده مثلا فانی دنیا په نامه یو لیکلی وای زه خو وایم لټولونه اول باید دا کمپونه ختم شي یعنی ماجر باید نیو په خارج کې د افغانستان بدبختی هم له همدغه کمپونو څخه ده محترم عادل بهرام نظامی ستاسو نظر څه دی چې تر څو چې مهاجر له هیواد بهر وي تر هغه پورې به لکه ځین خلک چې وای او زموږ دی اوریدونکو هم ورته اشاره ده تر هغه به گاونډیانو ته پلمه پلاس ورځي او تر هغه به هغوی یوه حربه لري چې په افغانستان فشار وارد کړي یا د دوی په وینا مداخله وکړي
یقینا چې قدرمنو میلمنو هم په ماجدینو باندې هغه ډېر مفصل بحث لاره چې د دو ماجرتو عامل یا بیرته هغه څه شي چې مو وینو په داخل د افغانستان کې همیش موږ د کرکټ سمخیو یو اما راشه چې د افغانستان خلک خو یقینا چې څوک په داخل کې دي او یا په بیرون کې دي داسنه ده چې د بیرون کې دي بيخيزتي د افغانستان لاس مينځلای دي اما هغه څه چې اوس مو دلته غواړو چې بس په کوچ باید کمپونه وتړل شي، خو دا کمپونه وتړل شول، خو که چیرې د زمينه حاکم نظامونه چې اوسنۍ زه بیخینه کې یادوم د تلویختو کالو پنځه تلویختو کالو را دوی خاطب خبره پیوکو که دی دغه زمينه مسایله کړی و یا عدالت اجتماعي عدالت حاکم شوی و قانون اون حاکم و قانون د حکومت کړلای نو اتموږ ماجرت تزرات نه لاره د نن چې تاسو وضعیت ویني دلیل یو دلیل دا دی چې شل کلنه دوره باندې دلته یو بس وشو به ویل دومره کومکونه وشول او هغه بیا هم موږ ماجر کېدل واضح خبره و هغه کومک چې افغانستان ته وشو په دوشل کالو کې مارشال پلان پم چې کله تطبیق شو پور پاکي هم دومره ته دوه کمی پیسې وی چې اروپا پی جوړ شو اما موږ یو افغانستان پی جوړ نه کړ ځکه چې موږ خپل کور کې غلیو او موږ نن چټی بوختیو موږ ګاونډیان ملامتیو موږ ولې په دوه شلو کالو کې یوې خواته په دوه کالو کې ولې یو سیاسي قوي حرکت نشو جوړولی ولې نشو یو کېدلی مشکل هم خپل دی موږ چې څو خپل د مشکل حل نه کړو چې کمپونه څه چې هر څه وتړل شي د موږ به د موږ وطن کراری طرف ته نه ځي که موږ یور یو بل ومینو او دو ته راشو چې نن د پښتو د فارسي د تاجک او د ازبک د شیعه او د سنی د هندو د مسلمان خبرې وی خواته کیږو موږ د وطن جوړولای شو موږ د شلو کالو کې هغه پیسې چې راغلي په خپل په نظام کې مې کار کړی دی ما په مغو نظام کې شپه او ورځ د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی اما څه خبر و موږ په درنو سترګو لیدل موږ لیدل چې ولې قانون موجود و هم بیا هم نظام تقسیمېده قانون موجود و بیا هم چور چپاول و محاکم و صلاحیت نه لاره ده هغه څه چې موږ په خپل لاس کې وو موږ ته امریکا نه وی چې ته واشه د پیسې زه چې در کومه تی چورکا خو زه تاسو ته کومه کوم اما په موږ پورې تعلق لاره چې موږ زیری بنامه په جوړې نه کړلې ی موږ هغه ګډګیانو ټول جیبونه ته ډاکل او بلډنګونه په دغه سراشي ترکیه کې راشي وی ګوري د دې ژوندونه نور ځاینه په مثال نه ورکوم دا دې کومه کړلې خو مخبل خائن یو خیانت که خپل وطن ته تدنن رزنه هر سړی چې ځان ډیر پاک کینی هغه تهونه غټ خائن نشته دی ځکه چې موږ څلور تنه پاک کې ټول شي و دا وطن موږ دره بدبختی ته نه کش کوو دا وطن دغه خلکو په خپل افغانانو بدبخت کړی دی په خپل موږ بدبخت کړی دی هیڅ کله چې په ونظام کې ټولی یو هیڅ یو بل نشمنله هر یو مان یو چارک په مخ کې نشته دی نن که په موږ باندې کمپونه تړل کیږي هم دا درد نه دوا کیږي که کمپونه خلاصي هم دا درد نه دوا کیږي نن چې دا مشکل په داخل د افغانستان کې دی د نیم نړۍ خبره ده چې تاسو وینئ چې ټولې ښځې په کور کې نولي دا خو نه پاکستان ورته ویلي نه امریکا او څه دا به امریکا او پاکستان ورته وي اما ما ته د افغان په صفت د پښتون په صفت د مسلمان په صفت د یو تاجک او ازبک په صفت ولې موږ د بل خبر او مينو ولې موږ د خپل غوښت خپل لاس نو والد
سلامت اوسه محترمه عادله بهرام نظامی د افغانستان د ملي جمهوریت غشتون کې ګوند مشر او مؤسسه د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکې شفیق همدرد نړیوال اړیکو شنند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
جوڑ ما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑ ما تندے تور تمونو مشپے دے داد کنزا لم لالا سا چھ ظلمونو کے مشپے دے ته سور شو د دوزخ لمبه ترخه شي